کرغوالی بیا پیدا سی او کله نا کله ډیره وازی ما چې په خوام شیرونه لیکل البته اوس هم چې لیکم یو نیم وخت خلک ما ته وایي په دې پونس و دا به څنګه یې البته زه یو بل کارم له دې سره کوم ما مثلا د پانی او حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم دا یو بل چیرته پیوان کړم نو په دغسې مواردو کې کله نا کله یو مشکل پیدا سي ما هغه حرکت له پانی راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوان کړی هغه حرکت او دا کله کله پیښیږي فرضاً زه کله نا کله وایم چې اوبه تږی دي زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بند دي او دا بند خلاص کې یو عجیبه منډه کوي دا له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده زه فکر کوم چې اوبه تږی دي یو څه ته تندر لري نو کله نا کله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره له فعلونو سره زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړم موقعیتونه بدل را بدل کړم نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډېر دی او زه خپله هم له دې خوند اخلم او هدف مې همدای مقصد مې همدای چې که اوسمه کولی یو څه د چا سترګو ته ودروم
بیا هم د تصویرونو په اړه تصویرونه باید د شعر د واحد تاثر متمم وي په نوي پښتو شعر کې ډېر کله په خپل ذات کې شایسته تصویرونه لرو خو دا تصویرونه د یو واحد تاثر د شیندلو توان نه لري او مان سب تاسو ډېره شاعري کوي د مسلې ته په خپلو شعرونو کې توجه کوي
د واحد تاثر خبره پارال دا مهمه ده دا باید او ضروری ده خو دا باید معلومه سي چې د شاعر مقصد څه ده زه به یو مثال تاسو ته وایم زه چې کله وزګار سم په ګاډي کې د ریل ګاډي کې سفر کوم یو ساعت یو نیم ساعت کله کم زیات تاثیر په دې لار باندې یو منطقې ته سفر کوم نو کوشش کوم د کړکۍ څنګه کېنم او یعنی چې د وسمه کولای د طبیعت ننداره وکم یو بل کس په دې ریل کې را سره یې اکثره مې لیدلې دي دوی یو صندوقچه ور سره یې او ویلون غږی بیا هر څوک باندې ګاډي کې چې ناستی او در چا چې ماتې پیسې یې په جیب کې هغه ورکوي یو بل کس ممکن ما لیدلې دي ډېر وخت کار ته ځي په همدې ګاډي کې نو سفر ته یو جیب راځي دا هر سړی خپل مقصد دی زما معمولا له خپلو شعرونو نه یو هغه اصلي مقصد خو مې دی چې که اوسمه کولی هغه ښایستونه چې دي چې زه یې ننداره کوم هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې راجوړ کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم نوري خبرې چې هغه دوامي یعنی که ممکن داسې چې زه د یو مقصد لپاره د یو هدف لپاره د یو پیغام لپاره یو شی لیکم هغه مې تر ډېره هده پورې مې په یي به خو ډېر به ښکاره نه وي دا همته د تصویرونو په منځ کې به وي زه له دې سره علاقه لرم نو دغه واحد تاثر پیدا کولم دا مهمه خبره ده چې د دغه تصویرونو په منځ کې که هغه واحد تاثر څه ځای په ځای کړای سم نو فکر کوم چې لکه یعنی فکر کوم چې دغه شعر به مې کامیاب شعري چې د دوی په منځ کې د دې تصویرونو په منځ کې هغه خپل پیغام هم ولېږدولی سم او که داسې نه وي نو صرف تصویرونه یې له دې دا یعنی ډېر کامل نه راته ښکاري خو په هر حال زه تر ډېره حده پورې کوشش کوم چې فکر ډېر برجسته نه وي ډېر ښکاره نه وي
په معاصرو پښتو شعرونو کې د ډېرو شاعرانو په شعرونو کې ممکن ښکلي تصویرونه ووینو خو کله ناکله د تصویرونو تسلسل سم نه وي یعنی که یو تصویر پیاوړی احساس لري بل باید تر هغه نور هم قوي احساس وشیندي خو زموږ په ډېرو شعرونو کې داسې نه وي څرنګه هم داسې نه ده
زه نه پوهېږم چې دا پوښتنه به ښه ځواب کړای سم که نه خو په دې کې د شاعرانو خپل مجبوریتونه دي په اوږدو نظمونو کې ټول په یوال ساتل یعنی ما خپله تجربه دا ده چې ولا مشکله ده چې ټول نظم دی په د کیفیت په لحاظ باندې، د خوان په لحاظ باندې، د نورو باریکیو په لحاظ باندې هغه سی وساتل سي چې سړی فکر کوي چې دغه علاقه په غزل کې شابیت چې ده یا هغه برخه داسې برخه ده چې تر ټولو خوندوره ده. او دا یوه ستونزه ستاسو ده، او دا د له غزلو رانیولې تر نظمونو تر آزادو تر ټولو دا همداسې ده. او فکر کوم د ټولو شاعرانو دا مشکل ستاسو ده.
زموږ په شعر کې او منصب کې تکرار هم زیات دی.
هر شاعر د دې شی په مقابل کې باید ډېر اساس وسي چې تر دله مخکې که کومې خبرې سوې دي چې دا یې بیا تکرار نه کړي. که داسې چې خبرې ډېر زیات تکرار شي، موضوعات ډېر زیات تکرار شي، بیا بې خوندي رامنځته کیږي.
د دې بې خوندي چې تاسو اشاره ورته کوئ مخه څرنګه نیول کېدای شي؟
د شعر د نوې کولو لپاره، د مضامینو د ډېرېدو لپاره، د تنوع لپاره ځینې لارې داسې دي چې خپله به مشاهده کوې، خپله به یو څه ګورې، حواس به دې فعاله وي، دا مهمه ده. ځینې نورې لارې چې ما په خپله تجربه کړې دي هغه دا دي چې ما مخکې هم دا خبره وکړه او زه په خپله له همدې تجربې نه استفاده کوم. یو خو دا ده چې فعلونه بدل را بدل کړې، له دې سره شعر نوی کېږي. البته دقت به ورته کوي چې هغه منطقې په ځای، یعنی ډېره بې منطقي پکې ونیسي. منظور مې دا ده چې هغه هنري منطق مې منظور ده چې هغه هنري منطق باید وپالل شي او په ځای. مثلا زه اوبه څښم، د هغه د څښاکو فعل یو بل شي ته چې هغه یې نه څښي هغه ته ورکو یو بل حرکت ته، یو بل موجود ته، یو بل څه ته چې فکر کوو. مثلا که ووایو چې شمال ده، یو شمال مثلا معمولا وایو شمال لګي، نو که مو ووایو چې شمال والوت، باد رالوتی، دا یو څه ورسره هنري کېږي. خو تر دې زیات هم په همدې برخه کې موږ کار کولای شو، یعنې دغه نور فعلونه هم د دې الوتو د لګېدو په ځای کارولای شو. بل څه چې زه فکر کوم شعر ورسره نوی کېږي هغه د یو څه حرکت په بل څه پورې کول دي. یو صفت چې ده لایو شینه راخیسته بل شي ته ورکړی، هغه له هغه سره شعر نوی کېږي. بله خبره یې چې دا باید هر شاعر تر ډېره اندازې پورې د دې شو په مقابل کې اساس وسي چې کومې خبرې چې نورو شاعرانو کړي دي او بیخي ډېرې سوې دي. په هر حال نوی خبره کول اسانه خبره نه ده، خو هغه چې بیخي ډېرې سوې دي او په هغه یو رقم سره سوې دي هغه دې نو بیا نه راخلي. اوس دغه شونډې د لال د بدخشان دي، دغه ته نور نو بیخي ضرورت نشته، دا په چا تاثیر نه کوي، نور خبره خلاصه ده. دا داسې ده چې د کلونه کلونه چې د لال د بدخشان ذکر سوی ده، دغه قصه ورسره روانه ده. دا نو عام و خاص ټول پې باندې پوهېږي، ضرورت نشته چې دا بیا تکرار شي، دا هیڅوک نه پارهوي دغه تشبیه چې ده.
که الفاظو ته راشم، کلمات په شعر کې ډېر مهم دي. معاصر نقد وایي چې ښه شعري کلمه هغه ده چې له خپلې څنګلوري کلمې سره د شعر د معنا، آهنګ او تاثیر په خپرولو کې ونډه اخیستې وي. تاسو څه نظر لري؟
د کلماتو ته توجه په دې باندې پکار ده چې دا بلې وي یو لاس غالۍ سره زه تشبیه کوم. که په یو شعر کې د غالۍ که وګورو چې په هغه کې رنګونه ګلان هغه کوم ټک چې ورته ووایو د بافت، هغه بافت ټکونه یې د دې خپله هغه یو نواختي اندازه یې او هغه لیکې، که دا ټولې یو لاسي نو غالۍ بیا ډېره ښایسته غالۍ. خو که داسې چې ګلان یې سره ګډ وډې، نیم یو ډول اوبدل شوي، نیم بل ډول اوبدل شوي، دا عیب ده. کلمات هم په شعر کې کلمات هم همداسې دي. او دوی ورته دی وای اصطلاح په فارسی کې مسته ده ک هم خوانی سره ولري نو هغه اثر باندې تبند تاثیر لري او ورسره دا کی خوندور کی
د شیر د آهنګ مسله هم مهمه ده په پښتو ژبه کې لهجه کله ناکله آهنګ د جنو په باور ټکنه کوي دا مسله مهمه ده کنه لوستونکي باید د شاعر لهجه ته په پام سره د هغه شعر د آهنګ له پلوه وارسوي
ای ولا جامو لاره لای او د ټولو په سلا وای او ټول دا منلې وای خو ډېر ښه به وای خو فعلاً خدا سي ده چې څوک وای شعر څوک وای خار نو فکر کوم چې کله سي او کار وسي چې تر هغو پورې چې عمومي یوه د حال لاره رامنځته کړي که داسې اوسي چې یو لغت که په پراخه ساحه کې عام او یو ډول ویل کېږي تلفظیږي په بل ځای کې بل ډول وي دغه د پراخې ساحې والا لغت دی دا د کمې ساحې والا خلک ور خپل کړي او هغسې دې تلفظ کړي په دې سره به تر یوې اندازې پورې دغه مشکل حل سي.
امریکایي مشهور شاعر رابرټ فراست وایي کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات نو شعر بشي دا تعریف څنګه در تشکاري
زما په خیال فکر او خیال دا دوه وزري دي چې په دې باندې هغه شعر باید والوزي او الوتو کې خو دلته یو باریکي ستا ده او زه غواړم چې هغه ته اشاره وکړم هغه دا ده چې که فکر ډیر برجسته وي ډیر نیغي په کلام کې دا کلام به شعر نه وي نو بل هر شی کوو نو بیا به هغه یې شعر بنې د ما په خیال دا باید د هغه شعر په رګونو کې لکه وینه داسې جاري دا پیغام چې تلیږي فکر چې تلیږي دا باید داسې دا که ډېر ښکاره یي دا داسې لکه هغه لکه عدلته چې لکه په وطن کې چې خلک دا یوه کیلو غوړي له خلکو سره کومک کوي بیا لس عکسونه ورسره اخلي نو که فکر ډېر برجسته سو په شعر کې هغه بیا داسې کېږي لکه دا د غوړیو عکسونه سړی چې شعر ولولي باید دغسې یوه نتیجې ته ورسیږي دا د تصویرونو په مټ د نورو صنایعو بدایو په مټ باندې دا باید راسي نه داسې چې نیغې خبرې وشي نیغې خبرې به شعریت ته بیا توان رسوي هغه به شعر نه وي بیا به بل شی
لو استاد شاعر رومان نیازي څخه مننه د شعر په اړه چې دوی کومې خبرې وکړي دا به د دوی په یوه شعر کې وپلټو دا شعر د دوی په شخص سره اور
تروان او بو هم تړلای وو لوان کې ته پنګړیو تر هم تړلای وو لخپلو اندامونو غلی وو ته وسی صحرا کې د شوخ منډي رام تړلای وو د خوب لمنځمو یو الوتای کوم تاوس د خوب لمنځمو یو الوتای کوم تاوس تاله په کمان کې دروستم تړلې د زړه د سرخانه په سرې هیڅ یو لالم کووره پس کروټه د چلم تړلې رسد و د انګورو لارې ټکا ولا ګېټې برای لا ده تورخم تړلې
په دې شعر کې شاغل ومان ژغ تړلې وسیه له اندامونو استلې تاسو د خوب لمنځمو الوسولې او د شیر حادثه لنوي پیش سره چې د تورخم دروازه تړل شوې ده نوې کړې ده
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
په دې خبرونه کې وړاندې لبی داسې هنرمند سره شغیدلې يم چې په تار او ستن هنري تابلوګانې جوړوي خو سم د سې کندهار ته ورسو په کندهار کې تیرونه د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چارې پیل شوې. دغه څلور تاریخي ابدې د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهی هاوس، د احمد شاه بابا مقبره او کور دي. ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهی ودانی د تخریب په اړه راپور خپور کړی وو. دغه ودانی چې شاوخوا 300 کال مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانی پکې شامل دي. نور تفصیل سمه ده همکار په دې راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ ناوخته کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چارې پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا دغه تاریخي ابداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه ابداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهی حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د 30 میلیون افغانۍ په ارزښت به ورغول شي.
پام کې دروشه د څلورو ابیدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبد ده، د احمد شاه بابا ګمبد ده، او د احمد شاه بابا کور دی، او دغه رقم احمد شاهی حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلی دی 30 میلیون افغانۍ دی. په 30 میلیون افغانۍ کې 2 میلیون شه د خارجي موسساتو خاصه دي، 1 میلیون افغانۍ د اسلامي امارات تخپل بودیجې نه دي.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونې مشر حاجی محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د شهر د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفیا او احمد شاه بابا د مقبرې شاوخوا سیمه استعمال کړي.
یو پیشنهاد می دی ستاسو د وزارت څخه چې د خلکی شریفي او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دا نقشه کې ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی، چې ورځ در ابو نظم سیلانیان ډیریږي، چې دا هغه د جادي څخه دا خاطر معلومه سي او هغه چار طرف سړک ولري. نو کاغه د باسازي محترم رئیس صاحب، د شرسازي رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه په انده کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي، زموږ شرط هم د سیلانیان د پاره هوټل جوړ سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي ابداتو په بیا رغونه خوښتي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمند لودې چې موږ د تاریخي ابدات یا تاریخي اثر ورغول سي او وساتل سي. د خلکو څخه هم د غوښتنه ده چې د تاریخي ابدات شوا ساتي او د تاریخي اثر په ساتلو کې نه یوازې خپل ډیر شرول ولوبوي، بلکې نور ته هم په هوای ورکړي.
نمی علی احمد سماری د کندهار شهر یو تن اوسیدونکی مه. ډیر شاو پر ځای کار دی. تاریخي ابدات د یو شهر لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دي. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د وطن څخه یا د هیواد څخه وویني، نو دوی لومړنۍ هغه ځای ته ځي. دغه زموږ ساسو لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهی ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی وو. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کال مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماڼۍ، چل جنو، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ، میر هزار جماعت او یو شمیر نورو تاریخي ابدو ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د سفر په ترڅ کې داشمن هم وکړه چې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا زیارت به هم ورغول شي. خو دا ونه ویل چې کله به د دې تاریخي ابدې کار پیل شي. شریفه فیضی هغه هنرمند ده چې پستن او تار هنري تابلوګانې جوړوي او په تیرو دوو کلونو کې دا هنر ډیر غوړېدلی دی. له دوی به واورو چې تر اوسه څومره تابلوګانې جوړې کړې دي.
کله چې دغه تحول راغلو، نو په کور کې ناستلو د هنر مې محکم زده ولو، خو ډېر تر سات ورته نه ولو، ډېر کارو سره د باندې بوختو، ځکه زه ښوونکی وم په یوه اداره کې، هلته مې درس ورکولو. نو کله چې کور کې ناستو، یا ګانه وسیله چې د ما د زړه تنګون وسیله شوله چې زه د زړه تنګون نه خلاصه کوم، زما دغه د ستنې هنر ولو، او داسې تصمیم مې ونیولو چې داسې یو شی وپنځومه، داسې یو تابلوګانې د ستنې په واسطه جوړه کړم چې هغه تابلو یا هغه انځور په خپله خبرې وکړي. اولین ورځ چې موږ د دمانې کوټې تدریس ته باید لاړ نه شو، نور په یو ټولګي کې مې درس درلودلو، یو هغه راغله د ادارې د خانه چې همدا اوس تاسې ټولګی خوشی کوي، تاسې لاړ شي. نو واقعا موږ ته ډېره دردونکي وه. کله چې زه کور ته راغلم، دردونکي شیبه وه. شیبر صاحب نو هغه بیانولې راته، اوس هم ستونزمن دي ډېر. نو بیا د دې لپاره چې ځان ته یوه سالمه بوختیا هم پیدا کړم او خپل غږ هم جګ کړم، نو ما اولینه تابلو چې جوړه کړه، چې دوه لاسه دي، د یوې ښځې ځنځیر دی که په لاس کې قلم دی، ما ورته نشته کړل چې تعلیم زما حق دی. نو د هغه رئیس ته مې تر اوسه پورې تقریبا یو پینزویشت دست انزورو نجور کردی نورم تر کار لاندی دی دا پینزویشت دست انزورو ندی چه طول دور دی او طول دست تابلوگانی دی چه پا غوک طولو که دمونگ دی حوات دا غمزه پلای دمونگ دی خزو ناهیلی دمونگ دی خزو دا اقتلافی دا طولو غاک ما کوشش کرده چه دا غاک پا دی انزورو نکی دستانی پا وسط د خپل هنر په واسطه نور ته ورسوم.
ستاسو له خبرو ما داسې واخیستل چې ستاسو اکثر دغه انځورونه د روسیو دوو کلونو دي، همداسې ده؟
مخکې مې وویل، مخکې مې یو څه شته دي، خو هغه داسې انځورونه ول چې د طبیعت ول، یعنې د خوښۍ انځورونه ول. د دوه کاله چې دي دا انځورونه ټول په دې راڅرخي چې د موږ محرومیت، د موږ ستونزې، دمو غوسنای حالات په دې کې منځور کړی دی. نو دا دوه کلمې د 15 ټابلوګان چې دي دا کاملا مې هم دوه تخصص کړی دی. مخکې ډېر ټابلوګان لرم، خو هغه یو خو وخت را سره کوم د باندې بوختو، بل هغه ټابلوګان نو ماده خوشاله یو پیغامونه دي کې ولکه د اخرو کې چې دي هغه ټول دا ټابلوګان.
شریف جان فیزی، تاسو چې دا ټابلوګان جوړوي لڅ څه کار اخلي؟ لا دي ستنی کار اخلي او لڅ کوم ډول تار؟
دا ټابلوګان دا یو ټوکر په مخ کندل کیږي چې هغه رقم ټوکر چې وي خو دا ډېر مې نه خو چې لږ د سیب هغه وي پن ټوکر وي یو ستند چې د پدوزي ستنه په نامه یادېږي، یعنی پد په دې معنی چې د قالینې پد غوندې دا کندل کی دا عام تار چې په بازار کې پیدا کیږي، دغه تار په واسطه د دې کمالم دال د چریشاله خانه کندل کیږي، مخې ته هغه خوایسته هغه کار اصل مخې ته راوځي. نو دا د دې ستنه په واسطه چې وسایل هم دا ستنده او ټوکر ته یو دا عام تار د بازار کې لري موږ تاسو خوایندې کارته اخلي دغه تار باندې جوړو.
دغه پدوزي ته تاسو اشاره وکړه، د پدوزي په عادتن په خو داسې جوړېدل سي دي کمان به وو، په دې کمان کې به ټوکر نیولی وو او بیا به د شاله خوا کار کوو د بلې غاړې ته به دا اصل تصویر لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه.
همداسې وو، فقط اوس زه کمان د ټوپ هغه جوړوم را چوکاټې کله کوم بیا ورسته د انځور د شاله خوا نه کوم انځورم داسې نه کوم چې هغه هلته رسامي کوم د خپل ذهن او یعنی کوم خپګان چې ما په زړه کې وی څومره چې زه ډېر یو خبره ته ډېر خپه شم، هغه انځور د نورو له نظر زخونه شمه لای نور وای چې دا ډېر ښکلی راغلی، څومره چې زه خپه وم او په هغه باندې هغه خپګان وخت کې کار وکړم زړه مې مارمېږي، هغه شیم ټول وای چې دا ډېر ښایسته شوی دی.
نو دا انځورونه واړه دي او کنه سایز یې څومره دی؟
غټ دی، غټ واړه مختلف دي او بعضې یو لستنې ډېر غټ دي چې دا تعلیم زما حق دی، جنګ بدرنګ دی، افغانستان یا د امپراتورۍ هدیره، دا دي یو لستنې غټ دي. نور مختلف سایزونه نظر په غوڅه چې زه انتخابوم هغه سایز مې مغوته کوم. اوس مې مثلا د یو نجلۍ د مکتب ته چې یو کتاب لاړه ده دا کتاب ته قلب لوېدلی دی او د شاړولې ده ژاړي د مکتب جلی ده بکس یې پشا اچولی دی، اوس نه مې په دې باندې کار کوم، یعنې دا ډېره غټه نه ده. نظر هغه ذهن ته مې چې څومره انځور دی هممره ورته جوړوم د اندازه.
شریف جان فیزی، تاسو مخکې دا خبره وکړله چې وارلمخه په دې ټوکر باندې رسم نه کوي، چې وارلمخه رسامي و نه کوي، نو دا توازن د رسم څنګه ساتي؟ سخت نه وي؟
نه، زه کله وخت داسې کوم چې ډېر وخت مې دا خبره د تاسو فضای ده، کله چې ما به دا ورته جوړ کړو د اندازه یا د چوکاټ به مې جوړ کړو، بیا به مې وکړه د توازن ډېر خراب شو. اوس داسې کوم چې په اوله په ټوکر ګنډم د کارګاه په هغې وسطه یې ګنډم، لویې کارګاه ګانې دي، په دې وروسته چې دا ټول کار مې خلاص شو
له هنرمندې آغلی فیزی څخه مننه. د میدان وردګ ولایت په ششګاو سیمه کې یو شمېر ځوانانو په خپل شخصي لګښت یو کتابتون پرانیسته. دوی شاوخوا یو نیم زر عنوانه کتابونه په دې کتابتون کې راغونډ کړي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په ششګاو سیمه کې د لوړی عالی لیسا په دغه لیسه کې 100 شاګردان په عصري زده کړو کولو بوخت دي، خو دلته یو شمېر ځوانانو یو کتابتون هم پرانیستی تر څو د سیمې خلک او دغه زده کوونکي د زده کړو تر څنګ وکولی سي. ځینې سیاسي، ادبي، کلتوري، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه هم مطالعه کړي. د دغه کتابتون د جوړېدو 2 کاله وتلي او تر اوسه پورې لږ ډېر 1.5 زر کتابونه لري چې زیاته برخه یې پښتو، پارسي او انګلیسي دي. محمد اسماعیل ودان په دغه لیسه کې ښوونکی او دغه کتابتون مسؤل دی. نوموړی وایي زیات لاملونه و چې موږ یې د کتابتون جوړولو ته وهڅولو، خو تر څنګ یې موږ اړ سو چې راتلونکو نسلونو ته داسې یو څه په میراث کې پرېږدو چې هغه یې ګټه ورڅخه پورته کړي. ښاغلی ودان زیاتوي، په یوه ټولنه کې د کتابتون شتون د هغې ټولنې د راتلونکي روښانه لپاره یو ښه زیری دی. د شاګردانو کتاب او ادب د مطالعې د مینوالو لپاره د زمینې برابرول او آشنا کېدل دي.
له کتاب سره مینه نه درلودل و، د اضافي معلوماتو نشتون و، د تعلیم د سطحې ټیټوالی و. همدې ته ورته نور زیات لاملونه و چې موږ یې دې ته اړ کړو تر څو یو کتابتون جوړ کړو، او بل راتلونکي نسل ته باید له موږ څخه یو داسې څه په میراث کې پاتې شي چې تر څو دوی د فکر په جوړولو، د ذهن په جوړولو او د خپل ژوند په جوړولو کې له هغې څخه ګټه واخلي.
ودان زیاتوي، دغه کتابتون په جوړولو کې ورسره د سیمې خلکو پوره مرسته کړې ده، خو بیا هم د ادب او کتاب له مینوالو څخه د کتابتون د غني کولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې دا کتابتون غني سي او خلک ورڅخه نور هم ګټه پورته کړي. د ولسی وګړو تر څنګ د یادې لیسې شاګردان هم په دې باور دي چې له دغه کتابتون څخه یې زیاته ګټه اخیستې ده. دوی وایي هره ورځ د خوښ کتابونه په کلولي. نوید الله عادل وایي د کتابونو د مطالعې تر څنګ د کتابتون په ودانۍ کې هره اونۍ غونډه کوي تر څو د شاګردانو پوهه ورسره لوړه سي.
په یاد کتابتون کې هره اونۍ غونډه لرو چې موږ یې له ډیرو اضافي معلوماتو څخه برخمن کړي یو. د نا آشنا کتابونو او د هیواد د نړۍ د مشهورو ادبي څیرو سره آشنا کړي یو، او په ټولنه باندې یو مثبت تاثیر لیدل کېږي. د کتاب او د ادب له مینوالو څخه مو هیله ده چې له موږ سره د کتابونو په برخه کې پوره همکاري وکړي.
محمد خالد همت بیا په دغه لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی. دی هم د کتابتون جوړېدل یو نیک ګام بولي، خو د ولسي خلکو تر څنګ له ادب پالو او فرهنګي شخصیتونو څخه د کتابونو د مرستې غوښتنه کوي.
له یاد کتابتون څخه تقریبا دوه کاله کېږي چې استفاده کوو. په یاد کتابتون کې ډیری کتابونه شته چې هغه په فارسي ژبه باندې لیکل شوي دي. زموږ د سیمې خلک له فارسي ژبې سره بلدتیا نه لري او موږ د کتابونو له کمښت سره مخامخ یو. نو د وزارت معارف او د ادب له مینوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
که یوې خواته په افغانستان کې ډیری خلک د کتابونو او د کتابتونونو له نشتوالي سره مخ دي، نو بلې خواته بیا د معیاري کتابونو د چاپولو او کتابتونونو د جوړولو غوښتنه کوي.
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې ازادي راډیو ادبي مجلې مو خدای مل.
Gula re diya babu jan mila diya.